دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د ز خلیل خانم. افغان جمهور رئیس او د چین د برنو چار وزیر وینګي په بیجینګ کې د پلانسي ملاقات پاړه خبري کړې دي. په دغه ملاقات کې به افغان مشران او د طالبانو استازي شامل وي. دغه ملاقات د بین افغاني مذاکرات نوم ورکړل شوی دی. په پلان کې و چې د خبري اترې به 13 میاشتې په اخر کې شوی، خو دغه ملاقات وځنډید. تر اوسه د خبرو اترو نیمه نیټه لا نه ده اعلان شوی. دغه سی ملاقات تیر ځل په قطر کې د جولای په میاشت کې هم سوی وو. د خبر تفصیل په دې رپورت کې و.
د ولسمشر مستیال ویاند د واخان مینپال وایي چې په دې مکالمه کې د سورې په پروسه کې په افغان محوریت ټینګار شوی دی.
ټینګار پر دې باندې وسو چې د سولې پروسه د حکومت او افغانانو په محوریت باندې ترسره شي.
دا کانفرنس کله کیږي او افغان حکومت لیست ورکړي؟
لیست د بشپړېدو په حال کې دی. د لیست په جامع په دې کې به د افغانستان د حکومت غړي، د احزابو غړي، مدني ټولنه او د ملي شورا غړي ګډون ولري.
په بیجینګ کې د چین د بارنو چارو وزارت ویاند ویل چې دوی د پراخ بنسټي سولې ملاتړ کوي.
چین د سولې او بیا پخلاین لپاره او ټول شمول پروسې نه چې د افغانانو په مشۍ او مالکیت وي ملاتړ کوي. موږ چمتو یو او په افغانستان کې د ټولو خواوو ارادې ته په درناوي د بین الافغاني خبرو په شمول د سولې او بیا پخلاین بهیر ته زمینه برابرو او همکاري کوو.
د مذاکراتو دغه پروسه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې د 13 سپتمبر په میاشت کې ناکامې شوې څخه جلا پروسه ده. ایران حکومت د 2015 کال د نړیوال اټومي قرارداد څخه د سرغړونو په دوام پرون د سه‌شنبه پر ورځ ول چې د فردو په اټومي بټۍ کې د سنټریفیوجونو ته د ګاز رسولو بهیر پیلوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په ټلویزیوني وینا کې ویل چې د نومبر له 16 نیټې څخه به د فردو په اټومي تاسیساتو کې سنټریفیوجونه د یورانیم له ګاز سره یو ځای سي. له دې وړاندې د 2015 کال د اټومي قرارداد لمخې تر دې وړاندې په یاد بټۍ کې د سنټریفیوژونو له ګاز پرته تش تاوېدل. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ماښام د امریکا ژغ د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د نوي سنټریفیوژونو په وړاندې باید څه وسي. وویل چې حالت څارو او وبه ګورو چې څه کیږي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په روسیې او امریکا ژغ کړی دی چې په خپلو ژمنو ولاړ پاتې وي او دا ډاډه کړي چې کوردي وسلوال د سوریې په شمال کې د ترکیې سره ته نږدې د خوندي سیمې څخه وباسي. ښاغلی اردوغان د خپل ګوند د پارلمان غړو ته په خپلې ونیزې وینا کې وویل چې کوردي جنګیالي لا هم د سوریې په شمال ختیځ کې په سرحدي سیمو کې پاتې دي. هغه زیاته کړه چې دا د دوو اوربند موافقو چې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب وسوې د دغه موافقو وروسته ترکیه په دغه سیمه کې پوځي عملیات ودرول او کوردي جنګیالو ته اجازه ورکړه چې د سرحدي سیمو څخه ووزي. ترکیه د کوردانو په مشرۍ دغه ځواکونه تراګر ګڼي، خو بلې خوا دغه جنګیالي بیا د امریکا ملاتړو ځواکونو چې د اسلامي دولت د ډلې سره جنګیږي سره تلاف کړی دی. په عراق کې چارواکو ویل دي چې د سه شنبه په ورځ لږ تر لږه درې کسان د حکومت ضد مظاهره کوونکي وو د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د عراق امنیتي او روغتیايي چارواکو ویل دي چې یو مظاهره کوونکي او اته نور کسان د ام کیسر په ښار کې وژل شول او زخمي شول. د عراق د بشري حقوقو عالي کمیسن بیا ویلي چې دوه نور کسان د عراق په شمال کې د شاترا په ښار کې وژل شول او دروش نور زخمي شول. په عراق کې د حکومت پر ضد په مظاهرو کې د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې د اکتوبر د میاشتې راسي د 200 څخه زیات کسان په پلازمینه بغداد او د هیواد په شمالي شیعه میشتو سیمه کې وژل شوي دي. مظاهره کوونکي د عراق لوی سیاسي ډلې او حکومت په فساد او خلکو ته په نه کار کولو تورنوي. د یمن په نړیوالې سطحې منل شوی حکومت د هیواد په هیواد د جنوبي جدای غوښتونکو چې متحده عربي امارات ملاتړ کوي سره د واک د تقسیم نوې موافقه لاسلیک کړي. دغه دواړه ډلې د یمن د حوثي ایغانو پر ضد په ائتلاف کې دي، خو د هغوی د خپل منځي خونړې نښتو بوجي د حوثیانو پر ضد اتحاد چې د متوکو پاغیک شي د متوکو جلاوالی راڅرګند شوی دي او عربي نړۍ په د غریب هیواد کې د نورې بې ثباتۍ خطرونه رامنځته کړي وو. د سعودي عربستان د دولتي ټلویزیون پر ریاض کې د لاسلیکولو دغه مراسم خبره کړې دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا جغ د واشنگتن سټوډیو څخه اورئ.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. دا هم د دې خبرونه لمړی رپورت. د چین د بین الافغانی غونډې په درشل کې د افغانستان جمهور رئیس او د چین د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د حکومت پر محوریت د سولې پر خبرو ټینګار کړی دی. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورت لري.
د بیجینګ بین الافغانی ناسته هغه چې یو ځل مخکې هم ځنډیدلې ده، اوس ځینې سرچینې وایي چې دا ناسته ښایي د نومبر د میاشتې په اوومه نیټه ترسره شي. دا لا هم دقیقه نیټه نه ده. د چین د سولې بین الافغانی ناستې په اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي او د دې ناستې معلومات یې ورسره شریک کړي دي. د ولسمشر مستیال ویاند د واخان مینپال وایي چې په دې مکالمه کې د سولې په پروسه کې په افغان محوریت ټینګار شوی دی.
ټینګار پر دې باندې وسو چې د سولې پروسه د حکومت او افغانانو په محوریت باندې ترسره شي. لیست د بشپړېدو په حال کې دی. د لیست په جامع په دې کې به د افغانستان د حکومت غړي، د احزابو غړي، مدني ټولنه او د ملي شورا غړي ګډون ولري.
د سورې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد بیا وایي چې د غونډې د برخوالو په اړه چین پریکړه کوي.
زما د معلوماتو د مخې خو باید نن سفر شوی وای، هغه معطل شوی دی او یو احتمال دام و چې سبا ته وشي او یو احتمال دا ده چې ورځ نور هم وځنډیږي. دقیق معلومات په دې برخه کې نشته، خو البته دا چې دا غونډه کیږي څوک پکې برخه اخلي دغه دقیق معلومات نه لرم، خو دا معلوماتو چې دولت هم کوم لیست ورکړی او نور د خوانه هم یو لیست ورکړل شوی و، خو فیصله غالبا د چین د حکومت دا غوي فیصله د څو غواړي.
شنون کې وحید مجتبی وایي چې د طالبانو پلاوی معلوم دی او افغان حکومت له هم پلاوی نه دی بشپړ کړی.
چینایا نه غواړي یا افغان حکومت د دنیا خوابدي شي او یا طالبان، بلکې غواړي چې دواړه جهتونه دوی خوشحال وساتي یا راضي وساتي. نو په همدغه دلیل ته چې اوس مونږ ګورو چې چینایان ډېر په احتیاط سره کار کوي.
د چین دا ناسته په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې د اوهاو مسکو د افغانستان د سولې په تړاو د بین الافغاني ناستو کوربه و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
در نوریدونکو، د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلو اړیکو او د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټانو د زورولو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لویان سره د آشنا تلویزیون همکار شکیب دوست مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې د افغانستان سفیر چیرې او څه ډول زورول سوی دی.
د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې د ایسای د ادارې لخوانه ورغشتل سوی و او د متعارفو ډیپلوماټیکو اصولو رعایت د ورتاک په وخت کې نو مراتبي.
پښتنه مدلته د چوالي او استخباراتي ادارې او هیواد سفیر د پښتنو لپاره راوبولي.
ډیپلوماټیکو اورفونو یو برخه د دوست صاحب کله چې حساس امنیتي مسایل مطرحي، کوربه هیوادونه سفیران ورغواړي. د کوربه هیوادونو امنیتي ادارې هم د دې ادارات او برخه د سفیرانو او ډیپلوماټانو روغړی تبادل نظر سره وکي او خبري سره وکي او دا د ډیپلوماټانو لپاره هم د مشخص او معقول پلمول مخې مواجهه د مختلفو ډلو سره، مختلفو ادارات سره، مختلفو بنسټونو سره په وادونو کې چې دوی د خپل اصلي هواد نمائندګي کوي هغه سره تماس ولري او په تماس کې اوسي.
واتس اپ د پروتوکول لمخي معمولا د ډیپلوماټیکو لانجو په اړه سفیران د بهرنیو چارو وزارت ته وربلل کیږي او هلته اړوند اداري راځي او سفیر سره خپل اندېښنې شریکي. آیا تاسو سفیر ته اجازه ورکړې و چې د ایسا ادارې ته ورشي؟
د منګا اړیکې د پاکستان دولت سره او د پاکستان دولتي ادارو سره ډیر مختلف پړاوونه لري او مختلف سطح لري. اړیکه خپل حساسیتونه لري د دوه هوادونو ترمنځ او دا کله ناکله دیتا د توجه وړي چې سفیر د استخباراتو د ادارې مسولینو سره هم لید کاتو کې ترسو دواړه خواوې اغه اساس مسائل چې د مکالمات ولر نه کیږي مخامخ سره مطرح کی.
صحیح پاکستان د ویزو ورکولو کار بند کړه وای چې په کابل کې ډیپلوماټان زورول شي. تاسو د تحقیقاتو د کولو ژمنه کړې ده خو نه پویږي چې د ډیپلوماټان په کابل کې څنګه زورول شي دي او تاسو تحقیقات څنګه روان دي؟
مننه دوست صاحب. د دې وطنوالو اندېښنې او خبرې ټولې دقیقې پر ځای دي او د افغانستان دولت وزارت خارجه دا اندېښنو کې شریک ده. د ښه ګاونډیتوب د اصولو له مخې د پاکستان سفارت نه تمه دا و چې د ویزې د صادرولو بخش بند نکړي. د دې لپاره چې موږ وطنوال ډېر زیات تګ راتګ لري پاکستان ته او دا د ویزو د اجرا کولو د پرته د دوی ژوند او مشکلات ډېر زیاتې ژوند ورته سختي او د دوی د ډیپلوماټانو د زورولو په سلسله کې د دوی یاداشتونه او اطلاعیه چې دوی خپلې کړې دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه په زیر سره لوستې دي او شریک کړي دي او لغوی نه غوښتنه کړې ده چې دا د په کوم وخت کې وڅېړي نتایج وزارت خارجه سره او د پاکستان سفارت سره په کابل کې او د دوی له بهرنیو چارو وزارت سره په اسلام آباد کې شریک کی تر څو د دوی اطمینان حاصل شي.
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د کندهار ترڅنګ په جنوبي ولایتونو کې د پولیسو د اصلاح او پیاوړتیا لپاره هڅې پیل شوي. لتیرو څو میاشتې راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د پولیسو پر چلن د شاریانو نیوکې زیات شوي دي. عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ راکوي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د جنوب لپاره د پولیسو 248 نوي منصبداران به تر راتلونکو 14 پورې خپلې نوې دندې پیل کړي. دغه پولیس به د کندهار ترڅنګ په زابل، روزګان او دایکندي ولایتونو کې نوې دندې ولري. د کورنۍ چارو وزارت مرستيال لوی پاسوال عبدالجبار پردلی وایي چې د جنوب په څلورو ولایتونو کې د پولیسو د شمیر نوي منصبداران د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو او پیاوړتیا د لړۍ یو برخه ده.
در جنگی که با بخاطر اعاده حیثیت افغانستان می جنگیم بلکه بخاطر دفاع از بشریت در برابر اجنبیایی که نه تنها ما را تهدید میکنند بلکه دنیا را در این راه ما یکی از قهرمانای خود از دست میدیم و این جای مایه افتخار برای کل هم مسلکای ماست.
لتیرو څو میاشتو راهیسې د جنوبی ولایتونو اوسیدونکو پولیس په ځینو پیښو کې په غیر مسلکي چلند تورنی او دا کار پر پولیسو د بې باوري د زیاتېدو عمده لامل ګڼي. په یو تازه پیښو کې د زابل په اړوند سیمو کې د کابل کندهار د لوی لارې سلګونو موټر چلوونکو د غلار د پولیسو د ناوړه چلند او غیر قانوني کړنو په اعتراض کې د ترافیکو پر مخ د یو ورځ لپاره تړلې و او د پولیسو په ډزو د یو بجلسوي لارې چلوونکو جسد هم له ځان سره لیږدوه. په جنوب کې د پولیسو د روزنیز مرکز مشر سمنوال ایوب ورداګ وایي چې تازه په دند ګمارل شوی پولیس منصبداران د شپږ میاشتو په موده کې په بیلابیلو برخو کې ذکر لري او د قانون د پلي کېدو په برخه کې به ځانګړی اغیز ولري.
نوموړي منصبین په واقعي خدمتګاران د جامع او ښه تطبیقونکو د قانون او د دښمن په وړاندې په پلوړ مران او عالی روحیه په بریالۍ مبارزه کوي.
دلته په کندهار کې هم د دې ولایت والی د کورنیو چارو وزارت څخه وغوښتل چې پولیسو ته لازمي اسانتیاوي او اړین سهولتونه برابر کړي.
والی د پولیسو دنده په ټوله کې په ټولنه کې د قانون انفاذ او هغه څه چې ما ویل دادي. ولی متاسفانه په اوسنۍ شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې ژوند کوو تاسې د هیواد د دفاعي ځواکونو په څنګ کې چې هغه اردوی ملي ده او د افغانستان میړني ولسونه دي یو درون بار چې د تاسې په اوږو ایښودل شوی چې هغه اصلي دنده د تاسې نه ده، هغه د دښمن سره مخامخ مقابله ده.
عمومي باور دا دی چې له پولیسو سره د ولسي خلکو همکاري تر ډېره پورې خپله د پولیسو په چلند پورې اړه لري. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5.
او دا هم څو نړیوال رپورټونه. پولیس د امریکا د ویسکانسن د ایالت د میلواکی په شار کې د لاتین امریکا په یو کس باندې د تیزابو د حمله په اړه کې تحقیقات کوي چې یو مشکوک سپین پوستي کړی ده. ریچارډ گرین په دې اړه کې راپور چلیږي.
په پیرو کې زیږیدلی امریکایي تبا محمود ویلا لاز د مخ له سیزل نه کړاو غالي چې ګومان کېږي یو مشکوک کس ور باندې د جمعې په شپه د یو رستوران نه بهر تیزاب پرې وشیندل. ویلا لاز د دوشنبه په ورځ په مطبوعاتي کانفرنس کې ویلې دغه مشکوک کس ورسره د موټرو د تام په ځای کې مخامخ شو او ورنه د تابعیت په باره کې پوښتنه وکړه. په ملو کې د تیزابو د حمله قربانی محمود ویلالاز د حمله په باره کې داسې وایي.
Kistar argue, why you came here invade my country? Why you came here illegally? Sir, you don't know my status. I'm a US citizen too. And he got mad when I told
هغه باس پهل کې ولې ته دلته راغلې؟ زما په هواد ته ری کړې دې. ولې ته دلته په غیر قانوني توګه راغلې؟ صاحبہ تاسې زما موقف نه پیژنئ. زه هم یو امریکایي تبعی ما او کله چې ما ورته وویلې هر څوک له یو ځای نه دلته راغلی دی، دی په دې خبره په غوسه شو. د ملوکي خاروال ټام بریټ د دغې حملې او څه ملامتۍ د مهاجرت ضد لفاظۍ باندې اچوي چې له واشنګټن نه راځي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سپینې ماڼۍ د ناتاغ جود ډیری له قوله وایي د ټرمپ اداره په پرلپسې توګه نژاد پرستی، تعصب او تاوتریخوالی غندي. ډیری ویلي د دغه ناروا عمل یوازې هغه څوک مسؤول دی چې د دغه عمل متعقب شوی دی. پولیسو مشکوک کس نیولی دی. دوی معلومه کړې ده چې دی سپین پوسته دی او عمر یې د 60 کالو په شاوخوا کې دی.
دا امریکا جا آشنا رادیو اوری. پا لبنان که دا خلگو احتجاجونو او دا سرکونو دا بندولو عمل دا هغو میندو او پلارونو چخه چه غوار ما شمانی شونزوی تولار سینی ولی بیا دا تکیسی دا دیروارانو پوری طولو تا دیر سخت مشکلات پیدا کردی. دا بیروت چخه دا امریکا جا دا خبریال دا رپورت خلاص اوری.
سرالده چی پا بیروت که دا موتورونو دا گرنگونی وقت هم نوی؟ مګر بیا هم د احتجاج کوونکو په لاس د سرکونو د بندولو عمل د خار په لار کوڅو کې ډیره ګڼه ګوڼه پیدا کړې ده او هغه د خلکو عادي او روزمره ژوند ډیر زیات اخلال کړی دی. د بیروت د خار یو اوسیدونکي چې درې ماشومان لري وایي د سرکونو د بندولو عمل د ښوونځیو د خلاصولو په مخکې اصلي خنډ دی. د ماسپخین 15 یا شپږ بجې وي چې مکتبونه خلاص شي، مګر په سبا یې احتجاج کوونکي د ټویټر یا د فیسبوک له لارې خلکو ته اطلاع ورکړي چې موږ دې ته ضرورت لرو چې لارو کوڅو ته راوځو. هغوی وایي چې دې ته هم ضرورت لري چې خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي. هغه وایي چې ماښام احتجاج کوونکي سړکونه بند کړي، مګر بیا وروسته په سهار یې فوج بیرته لارې کوڅې خلاصې کړي. مګر د دې سره سره بیا هم د کینان ماشومان دا 12 د کېږي چې د ښوونځیو نه پاتې شوي او هغه د میندو پلرونو سره د دې اندېښنه پیدا کړې چې ماشومان د تعلیم نه پاتې نشي. په بیروت کې پرون فوج هغه سرکونه خلاص کړل چې د بیروت ښار د لبنان د شمالي برخو سره وصلې. یو مظاهره کوونکی جوړ چې ټیکسي چلوي وایي چې په حکومت باندې د فشار دروصل د پاره د ټولو نه خلار داده چې سرکونه بند کړي شي. د بیروت د ښار یو اوسیدونکی محمود وایي چې په سرک کې د وخن سره د توقف په وخت کې یو 15 کلن ځوان چې چاړه ورسره وه د تهدید هم کړ، مګر هغه دا هم وایي چې دی له دې نه ویره لري چې په حکومت د ډیر زیات فشار په نتیجه کې هلته یو ځل بیا داخلي جنګ پیل نه شي. د بیروت د ښار احتجاج کوونکي په فرمول کې د فرقهیي عنعنوي حکومت د ختمېدلو او په یوازې د یو نوي حکومت چې غړي مستقل وي غوښتنه لري، مګر دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې د لبنان د صدر اعظم ساتر علي د حکومت د استعفا نه وروسته به د حکومت شکل څنګه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. درنو اوریدونکو، په سومالیا کې په زرګونو زره کسان مجبور سوي دي چې د سختو سیلابونو له کبله خپل کورونه پرېږدي، نو اضطراري مرستې ورسره سوي دي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
سومالیا د کالونو کالونو په اوږدو کې بې سارې زیات سیلابونه تجربه کړي دي او څو باندې درې سوه زره کسان بې کوره کړي دي. د هیواد ځینې برخې په خاصه توګه د مرکزي سومالیا بلیت اوین ولسوالۍ تباه شوې ده. د مرستو د رسولو ادارو په چټکۍ سره ځواب ورکړ. د مثال په ډول د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان تر خواړه په خلکو باندې ویشلې دي او په زرګونو بیزه شوو کسانو باندې داسې بسکوټونه تقسیم کړي دي چې زیاته انرژي لري. د مهاجرت لپاره د ملګرو ملتونو ادارې څه باندې 3200 کمپلې، توشکونه او د اشپزخانو سامانونه په بیزه شوو خلکو باندې ویشلې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې په روانه هفته کې په لومړي پرواز کې بشري مرستې هغو 20,000 کسانو ته رسول شوې دي چې د سیلابونو له کبله د نورو سیمو سره روابط قطع شوي دي. یو این ایچ سی آر نتاق اندریج مهاجر چوای ټاکل شوی ده چې په درې ورځو کې تر 100 پروازونو پورې 15 متریک ټنه مواد ورسوي.
The air operation largely depends on landing strips being available as floodwaters have engulfed a vast area. Reports of our partners indicated villages on the
تر زیات اندازې پورې پروازونه د الوتکو د کیناستلو د رنوی پورې اړه لري، ځکه پراخې سیمې د سیلابونو اوبو لاندې کړې دي. زموږ د انډیوالانو د رپورټونو نه داسې نښې نښانې څرګندېږي چې د پایتخت مقدشو شمال پلو ته تقریبا په 340 کیلومترۍ کې د بلیټ وین په شاوخوا کې کلي د اوبو لاندې شوي دي او په سلګونو کورنۍ په خپلو کورونو کې بندې پاتې دي. په عین وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی دی چې سیلاب ځپلې ډېرې ولسوالۍ د کلوریا مرکز شوی دی. د ګوتو په شمار روغتیایي مرکزونه موجود دي چې د دغې ناروغۍ علاج پکې وشي. دغه سازمان وایي ملاریا او د سال ناروغي هم ورسره ملګرې ده. د ډبلیو ایچ او نطاق طارق یاسروویچ امریکا غږ ته وویل له سیلابونو نه نورې ناروغۍ هم پیدا شوې دي. یاسروویچ خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
One of them is obviously it's injuries. People get injured. There's a risk of drowning. There is a risk of being cut just walking through the water, stepping on nails or
په څرګند توګه یو له دوی نه زخمی کېدل دي. خلک ټپن کېږي. خطر مخ په زیاتېدو دی. د دې خطر شته دی هغه کسان چې په اوبو کې ګرځي لاس او پښې پرې شي، په میخ یا په ښیښه پښې یخی وي او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی هم یوه موضوع ده، ځکه روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی مشکل شوی دی. د ملګرو ملتونو چارواکو د سومالیا د سیلابونو په شان تباهیو خبرداری ورکړی دی چې په دغه هیواد او نورو کې د خلکو مخ په زیاتېدونکې بېوزلۍ باندې رڼا اچوي چې دا د نړیوالې تودوخې او اقلیم د بدلون تاثیر دی. دوی څرګنده کړه چې دغه اوسنی مصیبت د جولای د میاشتې د وچکالۍ مقدمه وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د وینې د کموالي ستونزه اوس حل شوې ده او د وینو په مرکزونو کې په کافي اندازه د وینو زیرمې لري. د دغه وزارت ته چارواکو په وینا په افغانستان کې د وینو د ورکولو فرهنګ زیات سوی او د تیر کال په پرتله سشکا لس فیصده زیاته وینه راټوله سوې ده. په دې باره کې خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د وینې د ملي بانک رئیس ډاکټر عنایت الله هاشمی امریکا غا ته وویل اوس مهال دغه وزارت د وینې په بانک کې 2500 یونټ وینه چې هر یونټ یې 1500 سی سی وینه کیږي زیرمه لري او په بیړنیو حالاتو کې ترې استفاده کوي. د ډاکټر هاشمی پر وینا هر ورځ په کابل او ولایتونو کې له 1500 څخه نیولې تر 1500 یونټ وینې ته اړتیا ده، خو بیرته له دې شمېرې زیاته وینه راټولېږي. هغه ویل موږ اوس په کافي اندازه وینه هم په خپلو نمایندګیو کې او هم په مرکز کې لرو او که چیرې ورته اړتیا وي ولایتونو ته یې هم استوو. دا سهولتونه موږ لرو چې په بیړني ډول وینه ولایتونو ته واستوو. فعلا د وینې د کموالي له لحاظه هیڅ اندېښنه نشته. همدا اوس شاوخوا 2500 یونټ وینه چې هر یونټ یې 1500 سی سی وینه کیږي په ایمرجنسی ډول د وینې د بانک په نمایندګیو کې زیرمه دي.
په صورت ایمرجنسی ذخیره است.
ښاغلی هاشمی زیاته کړ چې د تیر کال په پرتله سږ کال 10% زیاته وینه په وړیا ډول راټوله شوې ده. په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله او په ځانګړي ډول د چاودنو او ځانمرګو بریدونو وروسته د ټپیانو د درملنې لپاره زیاتې وینې ته اړتیا پیدا کیږي او اکثر افغانان هم په همدې وخت روغتونونو ته مراجعه کوي او وینه ورکوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هر کال په تیرېدو سره په افغانانو کې د وینې د ورکولو دود زیات شوی دی او تیر کال له 200 څخه زیاتو کسانو په کابل او ولایتونو کې په وړیا ډول وینه ورکړې ده. د کابل ښار اوسیدونکو حاجی صفی الله یو له همدغو کسانو څخه دی چې هر کال سلور زله او د اړتیا په صورت کې ان 15 زله وینه ورکوي. ښاغلی صفی الله امریکا غته وویل
اته د سلور زغله سم ما 15 ورځې بعد وینه ورکړی سه کم یو مریض ډیر عجل پیدا شوی ما وینه ورکړی ده او زه ډیر روغتیا احساس کوم ډیر ساتمندی احساس کوم چې زه وینه ورکوم ځکه ما کوم مرض فضل خو نهسته وینه ورکول ډیر ښه خبر زار ځوان ته دا پیغام ورکوم چې وینه ورکوي چې په دې وطن کې موږ تاسو خو جنگ غیر زیر زیات ده مریضان ډیر لرو زخمیان ډیر لرو وینه چا د ضرورت وینه ورکو.
ځینې کسان په دې باور دي چې د وینه ورکول روغتیا ته زیان رسوي خو ډاکټران وایي چې یو روغ کس هر کال تر څلور ځله وینه ورکولی شي. په همدې حال کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان په همکارۍ د سه شنبه په ورځ د وزیر اکبر خان په روغتون کې د وینې یو بانک پرانیست. د وینې د ملي بانک رئیس عنایت الله هاشمی وویل چې د وینې دا بانک په پرمختللو وسایلو سمبال دی او ور باندې 200,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مهیروي.
د ایران حکومت له نړیوال اټومي قرارداد څخه د سرغړونو په دوام پرون خبر ورکړی چې د فادو په اټومي بټی کې سنټر فوژن ته د غاز رسولو بهیر پیلوي. جمهور رئیس حسن روحانی وایي کناډیوال بندیزونه ختم سي تهران لخپل پریکړه اوړي او اټومي قرارداد عمل کوي. په دې اړه نور معلومات له سمی الله جلالزه څخه واوري.
دا خبر ډیر مهم دی ځکه له دې وړاندې د 2015 کال د اټومي قرارداد لمخي سنترفیژونه تش له غازو پرته تاویدل. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی نن وویل سبا چهارشنبه به سنترفیژونه د یورانیم له غازو سره یو ځای شي.
ما از فردا
زبنن د اټومي انرژي سازمان ته امر وکړم چې سر له سبا څلورم او نوې ګام واخلي. موږ د څلور جمعیو هیوادونو او پنړې کې نور ملګرو هیوادونو ته وایو چې زموږ نوې فعالیتونه بعد اټومي انرژي د نړیوال اژانس تر سالاندې وي.
روحانی په خپل وینا کې دا ونه ویل چې آیا هغه سنترفیژونه چې د فوردو په تاسیساتو کې دي د یورانیم د تولید لپاره به وکارول شي کنه.
ګامی که از فردا آغاز میکنیم
هغه ګام چې سبا اخلو له فوردو څخه بوي. تاسو په هیګه چې موږ د اټومي قرارداد لمخه په فوردو کې زر سنترفیژونه لرو. فکر کوم یو زر څلور څلوېخت سنترفیژونه لرو. نړۍ سره د اټومي قرارداد لمخه پریکړه دا و چې سنترفیژونه وڅرخي خو غاز پکې داخل نکړو. خو هغه اقدام چې موږ سر له سبا کوو او زنند خپل هیواد د اټومي انرژي اژانس ته امر کوم سر له سبا په فوردو کې د غاز داخلول هم پیل کړو.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ماخام د امریکا غاک د بی پختنی په جواب کې چې د نو یو سنترفیژونو په وړاندې باید څه وشي وویل حالت څارو او وګورو څه کیږي. د کار همداشان پر یو شمېر اروپایي هیوادونو فشار اچولی چې په قرارداد کې پاتې شي. روحانی په داسې حال کې په دولتي تلویزیون کې وینا وکړه چې د هغه هیواد د اټومي پروګرام مشر تر دې یو ورځ مخکې وویل د آی آر شپاک په نامه د پرمختللو سنترفیژونو رقم دوه برابر کړی دی. که څه هم د اټومي انرژي نړیوال اژانس تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی خو د ملګرو ملتونو د اټومي چارو د څار بنسټ له قرارداد سره د ایران همغږي څاري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت